شنبه د کاپ 15 د فبروري 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې یوې غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې چارې مخته وړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان دننه د ټاپي پروژې د چارو پیلېدل خورا مهم وبلل. پاکستان غواړي چې له خوست سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نلیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ازادانه د ارزانه انرژي شمنبه په لاس ورشي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لسره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال 1500 میلیونه ډالر به د مالیې له درکه ورته رسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیره شي د هیوادونو ترمنځ د ارزانه ترانزیت نوې لاره به پرانیستل شي. د هرات چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاوره کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تیریږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته 10 میلیارد ډالر ځانګړي شوي او د 2019 کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
په دې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنا چې په هغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه هلته سکیننګ دغه بکیږي نو آن وړ مخکې به درومي کنه. او بل د اکسپورت ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو هلته به هغه سکیننګ دغه بکیږي آل سیکورټی میئرز کنه هغه به دغه کیږي نو هغه نه پس به دا مال افغانستان ته درومي.
بلور ته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي کامران اپریدي ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کاش پر بشپړ شوی او له مرکزی حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر لپرانیستلو سره به د خوست لاري د شمالي وزیرستان او د پاکستان د شاورونو لورته صادرات او وارداتو ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبۍ ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په تر سر لاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې وویل دی وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم. ما ژمنه کړې و چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله من یم له دې بری خوشاله شې به اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلندي لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننوت. خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ ګرځېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر روسیې، ایران او د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې په سوریه کې د روان بشري رسوایی مسؤوله دي. ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیې، ایران او د سوریې حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخ تور کړی دی. ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د 1.5 ورځني اوربند د ټینګولو پر وړاندیز رایګیری کوي. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی ښځه وه د سپینې ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. د امریکا استخباراتو پرون پر ټویټر وویل چې د سپینې ماڼۍ محافظتي دیوال نه دی مات شوی او د قانون د حاکمیت د ساتنې ځواکونو ته هم زیان نه دی اوښتی. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نشته کې پرون 13 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د الشباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي، خو د پرونۍ پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په واوري چې د مارچ پشپش وشتمه په تاشکند کې د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړې شي. بلور ته روانه اونۍ په کابل کې د کابل پروسې غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړې شي. په دې اړه د سیاسي چارو کتونکو متي الله خروټه وایي
د سولې عالي شورا دغه طرح چې په مخ کې کړی ده، دغه طرح کامیابی یک امکانات استر او قوي احتمال لري چې په د افغانستان وضعیت په ارتباط، د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغییرات منځ ته راسي.
د سولې د عالي شورا دا طرح د کابل پروسې ته وړاندې کیږي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې به په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان د حکومت یو چارواکي ویلي دي چې پاکستان به بیا د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. او د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
کاوسر سالشاپخې امریکا دا سیاچاپخې دا زرشاپخې دا
اسدی رادو په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ازبکستان به د روسي، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس کور بشي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ پشپش وشتمه په تاشکند کې جوړ شي. د روسي اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمېر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او په دې ناسته کې به روسیا، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ایزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي امارات او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. بلورته ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کېدونکو طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نو خو تاسو په دې سولې لپاره اجماع راوستل وکنه او په دې باندې خبره کیږي چې دا سولې به سره هم کوو او بیا د تیاری په اساس باندې راتلونکي پلان په متعلق باندې پریبلز به خبرې کیږي. مشورې روانې دي او دا به په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې بیلانې.
یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکې طرحې ته خوشبینه دي. د چارو کارپوه متي الله خروټه وایي دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته لار پرانیسي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپي ته د چارو کارپوه متي الله خروټه د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته زمینه برابره کړي. ښاغلی خروټه وایي
باز باز در نظرش ده هر قاطعیت چی فعلا در افغانستان حکومت در رسول عالی شورای لری او باز در نظرش ده دی چی هم در اوس قرار ده چی دی طالبان اسلامی تحریک پیواز بل تیم بل گروپ به نام داعش ایجاد سی دغه ټول مسائل سره جمع کو بل هو د رسول عالی شورا دغه طرح چکړی مخکې کړی ده دغه طرحه کامیابی یک امکانات است او قوی احتمال لري چی د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط ست تغییرات مایسر شي
تر ډیره باید فشار پر طالبان او پاکستان باندې وي او کنه نور وړاندیزونه تاسو لري
او ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندې کې هغه خلکو سره باید آگاهی عامه ورکړي سي خلکو ته هغه خلکو سره کار وکړي هغه خلکو تر سره ته باید ویل سي چې د حکومت په ځای باید حکومت په خوله یا د حکومت په خبرو باندې مخالفین د دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زموږ خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسو سپینګری ملای مامان مشران متنفسین ورسره خبرې وکړي چې بالاخره دوی څه شي غواړي د دوی هغه آخري هدف څه شي ده مثلا آیا تر آخره پوری وطن ورانسی آیا تر آخره پوری هم دسی منگا داسی بدبختی که زوند کو آیا تر آخره پوری با وجود دی چه طول ملکون در تراغل یا منگ سر مرسته که بیا منگ هم خپل دسترخانو که دوری اونه درو نو بینان دقه کار دسی می خلق و لسی خلق کوایسی چه دوی سر خبره و کی پس لغین بیا ات او بتمیدان کامل تاسته این وقت چه اغا سیمه که چه دوی حاکم دی اغا خلق چه دوی سر خبره و کی نتیجه ور کی او بل پاکستان هیواد سره چه دی افغانستان دی اسلامی دولت دی مخالفین و تصنیح تجهیز ملکه اون که هیواد ده دوی باندی امغه فشار بین ملی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولس مشر چې د پاکستان او افغانستان د سیمه پاک له ترتیب سوی ده دغه نتایج ملموس نتایج مونږ ته لاس راکوې سي
کچېره دغه ګډون کول کې هیوادونه دغه طرح نه ملاتړ ونه کې آیا فکر کوي چې نتیجه به ولري
او ګوري ام دا اوس دغه ګډون کونه کې هوادونه د دې جګړې له غنه له اور کې دوی غسازی خپل نو بنان دغه خنیت زیګنه د دې کې چې حکومتونه یا غسوک چې ام دا اوس متضرر دي ورنه اول سونه حکومتونه مجبور کې چې نه منګه هم دغه مشکلات نظر لیدلې نو بنان دوی باید دغه پروسه ته ګویا لبای کوي او دې پروسه اهدافونه د اهداف تطبیقولو لپاره پیسې کې همکاري وکړي
د 34 کتون کې متي ول اخر وټه
آزادی خبری مجله اوري
ګڼ افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه په افغانستان کې سولې ته لاره پرانیسي د پاکستان د حکومت وجک پوری چارواکي او ډیپلوماټ پرون رویټرز خبری آژانس ته ویل چې پاکستان به بیا د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړلس کې شامل شي جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې
په پا پاکستان کې سرچینې وای په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یو بیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالي مرستې له امله تر څارنې لاندې دي د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یو بیا د مشکوکو هیوادونو په خړلست کې شامل کړي د رویټرز په حواله دا اقدام شاید د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالی ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي پاکستان مخکې هم درې کاله د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تېره اونۍ د پاکستان په برخه کې له داسې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی و. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړي دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرېکړه کوونکی پلاوی په کال کې درې غونډې کوي. د هغوی راتلونکې غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسي جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 هیوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون کنشمیر نړیوالې مالی ادارې او بانکونه غړیتوب لري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
ډیپلومات خبرونې د افغانستان په اړه یوه مقاله لیکلې او ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت د 16,000 کسیزه ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټرول ایستلی دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نه وخت کولی شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقونو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په افغانستان کې د ملیشا پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري. تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پوځ د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څه وخت پیلېږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له مخکې د دې ملیشا ځواک په اړه اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا پوځ به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار آن د راکس خپرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارنت روبن یوه اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څېر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې پناه ځایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یوځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولی شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن دراکس خبرونې د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ به پاتې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
محمد شفیق اسدالله سیدی د روزګان د والی پتوګه د کار د پیل په لومړی ورځ له خلکو سره ژمنه وکړه چې سوله براولي. قومي مشرانو هم دا غوښتنه په یو بل بڼه وکړه او له والی څخه د امنیت دراوستو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له قومي مشرانو سره د نوي والی غونډې ته د راپور د برابرولو لپاره ورغلی و.
د اورزګان ولایت لپاره د ولسمشری ماړی پامر ټاکل سوی والی محمد شفیق اسدالله سیدی چې د پان شنبې پورځ نه وخت رسمن تازه په دغه ولایت کې په خپل دند پیل وکړ، له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه تبر روانه جګړه پای ته رسوي او له اورزګان څخه به د سولې کور جوړوي. نموړي د امنیت ترڅنګ په بیا رغونه، ښوونې او روزنې او له فساد سره په مبارزه کې هم د کار ژمنه وکړه.
زده سولې د پیغام سره غلې کوشش وکړو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ کړو. بل وامه خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل. پنځمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډېر د تشویش وړ دی. موږ باید معرفت ته توجه وکړو.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک له نوي والي څخه لومړی د امنیت غوښتنه کوي. دوی وایي روانو جګړو ځپلي او نورې د زغملو توان نه لري او تر پوزې راوستلي دي. دیني عالم مولوي حمدالله او قومي مشر عبدالصمد داسې وویل:
روزګانیان امن غواړي، دا یو هم روزګانیان ښه حکومتداري غواړي، رهبري د قانون غواړي،
چې دا لري ایله کې امنیت سم کې، ژوند سم کې، په دې وجه د خلکو په دې وجه د ومن یو شي ته پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي محمد نذیر خروټی و چې زیاتره وخت خلکو د فساد تورونه پرې پوري کول او دغلته یې د رواني نامنی لامل یادوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
خبری مجله اوري
په دې خبری مجلې کې وړاندې نړیوال مطلب لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا نوی بندیزونه لګولې دي. خوست مخه کوو. په خوست کې د رسنیو ترمن د کرکټ سیالي چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوې وه د جمعې ورځې ناوخته پای ته ورسېده. د تورنمنت تابع کوونکو وویل له دې سیالیو څخه یې هدف د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو ترمنځ د همغږۍ، همکارۍ، یووالي او ملګریتوب جوړول رامنځته کول دي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ د څلورم پړاو کلنۍ تورنمنت چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و د جمعې ورځې ناوخته مازدیګر د ژمن تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د کرکټ په تورنمنت کې د خوست د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو همدارنګه د ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو څخه جوړې شوې لوبډلې برخه اخیستې وه. د لوبو د کمیټې مشر نعمت الله حلیم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد تورنمنت موخه د رسنیو ترمنځ همغږي، د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د ملګرتوب جوړول او یووالی و.
دغه ټورنمنت چې موږ د رسنیو ترمنځ په لار اچولی و، یوازنی هدف یې د رسنیو ترمنځ همغږي او د رسنیو د کارمندانو ترمنځ یووالی او یو بل معرفت و.
د کرکټ یو تن مینوال او مدني فعال استاد جمال ناصر جمال دا ډول لوبې ځوانانو ته د ملي روحیې د ورکولو او له نشو څخه د هغوی په راګرځولو کې ګټورې وبللې.
بالکل مثبت ارزوم. ډېر ښه ټورنمنټ و. ځوانانو سره ډېرې خارو هيا پیدا کړل. ځوانون کرکټ ته مخه کړل، سپورت ته مخه کړل او ان شاء الله دا به د مخدره مواد څخه مخنیوي وي او د زخار زوم.
د غرغخ تلویزیون رئیس خسروار میاخیل امول په تیرو نه هیڅ ورځو کې چې تورنمنت پکې تر سره شو لوبغاړو ترمنځ ښه صمیمیت او ښه سپورتي اخلاق موجود ول. نوموړي زیاته کړه د ورزشکارانو پر رښتینې مانا څرګند کړه چې دوی د سولې سفیران دي.
څومره لوبډلې چې دي په دې تورنمنت کې چې لوبه کړې ده، ډېر د صمیمیت فضا کې لوبه کړې ده. موږ اوسه په خلو یا الفاظو کې وایي چې سوله اصلا د سولې سفیران دوی دي. په عمل کې ثابت کړه چې واقعا دوی د سولې سمبولونه دي.
په خوست کې د چنار رادیو مؤسس محمد غفور مهیدی د یاد تورنمنت د اغیز او احمد په بابو ویل
واقعا د ټولو رسنیو لوبغاړو په پوراس په کې اخلاقو دغه لوبې وکړې او نن ورځ غرغښت تلویزیون او ژمن تلویزیون فاینل لوبې ته وتلي وو چې فاینل لوبه دغه ژمن تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده او دا یو ډیر ښه اقدام دی چې د ځوانانو د یووالي او د سولې په فضا کې دا ترسره کیږي.
کرکټ د لوبې یو تن مبصر بهار سمسور وایي چې د دا ډول لوبو د نورو مثبتو اغیزو تر څنګ په کرکټ لوبه کې د لوبغاړو تخنیکي مهارتونه لوړیږي او دا د ځوانو استعدادونو د تبارز لپاره یو فرصت وي. د یادونې وړ ده له تیرو څلورو کلونو راپه دې خوا هر کال د خوست د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازي وایي چې د دې تورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
واشنگتن پر شمالی کوریا نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د شمالی کوریا له اټومي او د میسایلو جوړولو د پروګرامونو په تړاو پر 50 بیړیو او شرکتونو او یو تن نوی بندیزونه لګولی دي. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بې ساري ډول شدید بندیزونه لګول شوي دي. ترامپ وویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅ کله پر بل هیواد نه دي لګول شوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه هیله من دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي. خو دا یې نه ده څرګنده کړي چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو او 28 بیړیو بندیز لګولی چې فعالیت یې د شمالي کوریا له اټومي او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
موږ پریکړه د سمندر لاري د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازیتوب کار کوي. موږ مشخصا پر هغو وویشتو شرکتونو او اتویشتو بیړیو او یو وګړي بندیز لګولی چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا ایران په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پیل لپاره موقع بلل شوی وه. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو پولیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ټرمپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
لنډ خبرونه لرو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایی د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پوری کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی یې ښځه وه د سپینې ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر کړی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمې چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون 13 تنه ووژل شول. د اسدی راډیو د دې خبري مجلې ورسیو ته رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې چې لروي د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
کلمړی ځان رو پېژنې؟
عبدالکبیر.
څه کاروبار کوي؟
دا کافتری خرڅو بس دغه کې مزدوري کوو.
څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي؟
دا شپږو کاله.
کور کې د کوترې ساتلې دي کله نورو اخلي؟
کور کې هم دی دلته یې اخلو نو دواړه جای دلته اخلو مزدوري ته کور کې هم ساتلې.
د ورځې څو کوترې خرڅېږي؟
لاس پنځه لاس شل دغه خرڅو.
دی یو کوتره کې د ګټه څومره وي؟
شل ډېر څلوېښت روپۍ دغه ګټي.
څو رقمه کوترې در سره دي؟
اته رقمه کوترې دي. سرونه نیولې تر سل روپۍ وو.
کېدی شي نمونه هم راته واخلي؟
سرخ شیرازي، زر شیرازي، سیاپتاین، سرخ پتاین، نو سیاچاپ، سرخ چاپ، ټول هر شی پکې دي.
سرخال نسته در سره؟ سرخالی
سرخال هم سته، زرخال هم سته، نو عراقیان هم سته، هر شونه پکې دي.
کومې کوترې ښې کوترې دي؟
کوترې سلس چاپ ښه دي، امري ښه ده، سیاچاپ ښه ده، زر چاپ ښه ده.
دا که سړی کور کې واخلي وي ساتي که نه؟ په کابل کې خو نه کېږي ځکه کورونه سره ګڼ دي. مثال همسایګان دي که بام ته خیزي نو خلکو ته مزاحمت کوي که نه؟
کوټه ورته جوړېږي که نه؟ دا کوټه کې به کار خوشي یا د ساعت یا ویلۍ کې به ګرځي درته.
بیا که کوټه ورته جوړوي یا داسې دي کې پیشوګانې ورته راځي
قایتي دي که نه؟ بیا چاور شو دانه ورته ورکوو بېرته راځوځتي ورنه.
نو خو په کار دا چې دا خوشم سي والوزي هم نو
یا مختصي بېرته راځي درته اوس خوشم کې تی بېرته راځي.
څومره وخت کې مخته کېږي؟
دا پنځه شپږ ورځو کې نو زر مخته کېږي.
کار دې چې لاوله پیل کړی په همدې کفروشي کې وي که بل ځای دې هم کار کړی؟
نه هر ځای کې ما کار کړی، رنګمال هم وم. هو بیا اوس دا واته کاله بس سپینګیري شوي سي رنګمالي نه شو کوی دغه کار اسانه ده کوی.
کفروشي کې څنګه خرڅېږي دا شیان که په نورو ځایونو کې ښه خرڅېږي؟
نه دلته ښه خرڅېږي، هر جی نفر دلته راځي.
ستاسو خو دکان نشته که نه؟ مثال د کوڅې منځ کې ناستې؟
کوڅې منځ کې ناستې.
بیا څوک هم ځوروي نه چې مثال د کوترې یوې خواته
نه څه کوو؟ مجبوري نه وه خواته د جنه جک سال ته کښېنه، د جنه جک سال ته کښېنه، د جنه جک سال ته کښېنه. بس دغه کار ده.
دغه کاروبار چې کوي دی د ژوند جوړ کړی دی؟
نه بابا، ځوان مې چې هغه ورځ بیا ډوډۍ کېږي نه، سبا او بېګا کېږي، موږ ورځ تېرېږي. پرې درې څلور سوه روپۍ ګټو نه هغه بس ډوډۍ او قطق مختق کوو ات خلاص بې.
هماغه ژوند دې روان کړی نو؟
ژوند روان ده هماغسې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسېده. په دې خبری مجلې کې مو له دوو مهمو غونډو خبر کړو چې ټاکل شوې ده د مارچ په 26مه په تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او روانه اونۍ په کابل کې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکي